پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟
تېر سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز مهترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکوت سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نه نیولته 5000 پورې هم ګل ساتي.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حملې پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیت قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده او آیات هم راغلی ده. لوی شی په راس کې ده، مګر مشکل نشته او وضعیت کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان والي رحمت الله زیارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کینول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پاڼې له مخې په دې نښته کې لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشي شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افغانستان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خپره شو ویلي، افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. او په ایتالیا کې د یوه هوایی لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایی لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونۍ پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه یو نیم زر متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونۍ بس مهم په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او دغه راز پر ولسی خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوی. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وای پر مهترلام خارې د طالبانو برید په شاتم بولي او د ډلې ته درنه مرګ ژوبلو اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تسوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تېر شپې راهیسې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولي وای د دې ولایت د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلو لس تنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي د وظیفوي غفلت په تور نیولي او ترې تحقیقات پیل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوځ د لنګار ولیشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. پر دې خار د طالبانو برید دری سبب شو چې د وسلوال پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوځي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړی بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبله اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو او د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تېره شپه وویل د لغمان مهترلام ښار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولې او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي. بلخوا بیا د لغمان والي رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو 113 تنه یې د وظیفوي غفلت په تور زنداني او ترې څېړنې پیل کړي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي وو چې ګنې په دې ولایت کې د شته ناخوالو او فساد تر شا لاس لري. خو دې وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې ګنې خپلو چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغېز کړی دی.
په همدې لغمان په وضعیت کې تم کېږو. په لغمان کې د وروستیو جګړو له امله د راپورونو له مخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا د لغمان نه د جګړو بې ځایه شوي کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنئ. تر اوسه پوری ثابت شوی نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علیشنګ، دولت شاه، ولینګار ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یا د جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز محترلام ته راکډول شوي دي او ډیرې په خپلو سیمو کې لا پاتې دي، او ځینې نورې بیا نسبتا آرامو سیمو ته کوچېدلي. د دې ویرې نه چې که چېرته جګړه توده شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندی رانشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلي دي. او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علیشنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شیراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علیشنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه، او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتما په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري. دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته دا اړتیا شي نو کولی شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان له امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولی شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل. نوري صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا په پخېدو دي، د لو وخت رسیدلی دي، او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویره رامنځته شوې ده. ځایي مسؤلین همدارنګه ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو هغوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکي خلکو ته رسېدلې ده او باید د دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. له دې مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه. له جګړو سره د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې فصلونه رسېدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله، او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي. کور ودان بیا هم له لغمان لرې نه ځو. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟ په لغمان کې مو له یوه مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګلرحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه بیا سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز محترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تعدادمې قواوې راغلي، د هغوی مخه یې همغلته ټفه کړه.
اعتبارزی صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسېدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې چې قرار لري، د دوی د
بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونهشول، لارې پې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شوه چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سل تنه امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که زه درته ووایم، د لغمان امنی قومندان، پخوانی قومندان چې ولادت فدایي و، هغه چې کومې ورځې راغلی و حتی کور ته پرسختۍ هم نه وتلی، اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن شوي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده، هغو په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلوال؟
ګاونډي ولایتونو نه، لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار، دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کنه لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والی صاحب ده، د ده بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قومندان د لغمان کم تجربه او ګي، او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال او خپل نظر را سره شریکه، او دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او دا چې دې جګړو پر ولسي خلکو ته اغیز کړی، دې موضوع ته ځانګړی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو آنلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاکا او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپیا هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا خبرې وشوې. ښاغلی غوریانی په یاد غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ګړی ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نو موړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغه سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه آنلاین غونډه کې د اروپای ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي ویل سکل د دې ولایت په 1500 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 1400 ټنه وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ لس پوله، یو یورو سلور نوی افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیر یوه الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کېږي. نور په دې راپور کې
د بلاروس د رژیم لخوا د راین ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو یې پر بلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین بېګا ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي په بلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د راین ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشرې داسې وخت په بلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په څلېرویشتمه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بلاروس لخوا د راین ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د راین ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناستې ته اړ شوه. د بلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یوه میګ نه ویشت جنګي جټ د راین ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګې لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اگست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او ځورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. د دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکې عایشه جنګ ویلي تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه څلور سوه شپږ شپېته زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه وځي بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کېږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپرې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کړي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیا او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخې ته سیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوځي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورځپاڼې هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخی اډې جوړې کړې دي. ورځپاڼې د کشفي او پراتفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې دغه اډه د ډیورن کرښې د صفري نقطې په 8 کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو ساري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هیوا دولتي ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې پروان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په ورستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمنځ ګلانو د روزنې دود او فرهنګ وده کړې او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلمزار سیمې کې یو کلی د ګلفروشانو په نوم یادیږي. د چلمزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو تر څنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرد فروش هم ښه ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیورې ته 5000 پورې هم ګل ستا ده. هغه هم شوقیان اخلي، هر څوک دا ګل اخیستلی چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، ځینې هغه 500 خو د څوک پر وسې پورې ګل اخلي. نو زموږ منطقه کې اول ګلفروشي سلام کوله، اوس خلته د خدای زموږ کلی د ګلفروشانو په نامه تبدیله شوی ده. خدای خدای راضیه سوله د خپل کسب نه مقصد دغه نه دمګه روزي او دغه نفقه نه دغه نه تخپله.
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکي شب دي، اندي جیریبند دي، دا وطني جیریبند دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نمونه زیات دي، نو د نور جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، لیران لري وړي، بیا کابل نه موږ راوړو او نور موږ نفر لور موږ سره لیږي او خپل ګلخانی لرو. ورته ګلخانی خپل ګلان تربیه کوو، هر نو ګل نه راوړي له بل جین اصل پیدا کوي. دلته یو ګل په 10,000 موږ اخیستی ده، چې قلم چکو نسرته ناخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې وله کړه د نیالګو کار چې دغه د ګلانو روزل هم کوو. چیرې مې ښه ګلال ته کتل هم راوړی مې ده، هغه رنګ چې ما سره دی ان شاء الله په کندوز کې چا سره هم نشته. د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر ښه مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، دې کې و رنګه شپږ رنګه پیوند دا پکې څه نه بیس فیم د کلرم پاک ګل ګل خانه ده.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوي دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخبره په دغه ټایګر ګلان کې داسې ګل لرمه چې 1200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړی ده. داسې ګل د مثال لکه دین ده، دغه یو نیم زر مې باید پیښه ده، دغه 500 غوښتل ور مې نه کړه. داسې ګل هم ستا ده چې 5000 شپږ زره له زره پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خو راوړو. دلته به
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوښې ګلان اخلي. له دوی څخه یو هم 40 کلن حبیب الله دی، هغه وایي چې د ګلانو روزنه د چاپیریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دو درې ګلان مې کوک ګلان مې اګی سیدی وړه مې کوړه کینو مې منګه شوقیان اسو ګلان ته قیمت ولدی کوم قیمت نهسته دا ډیر خدای دا د ابو اوله پرم د سې ډیر کې یو د سهار کې جګیږي چې زیاده ګلان مندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي دغه
ډیر شکلن محمد هارون چې په مختلف رنگونو کې لاس ګلدان ګلان اخیستی دی هغه وای چې دی ګلان روزنه خفګان لمنځوړي او انسان ته خوښي ورکوي
راغله مل ته ګلان واخلمه ګلان کندوز کې خه ګلان دی او ګلان خه ګلان لرو وستهلان عام ګلان لرو ګلدانی والام لرو بيدون د ګلدانم ګلان لرو او کور خایسته سي شپريال خایسته سي من کوشش لرو ځوانان ته به ټول کوشش لري انداز چې خپل وطن خایسته کی او خایسته جوړ کی
په کندوز کې د شپريال ساتنه دي اداري چارواکي هم وای په دې